द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
گران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډی په ریډیو دی او زم سمینا احسان نن د زیارت ورځ 2018 سم کال د اپریل 14 نیټه دا پاکستان کې شوې دي د سحر شپږ افغانستان کې دي پینځنی می او په واشنگټن ډی سی کې د ماسخوتن 9 بجې د شروع ورځ او د اپریل 14 نیټه ده د ډی په ریډیو سره نه خبرونه د نیم ساعت خبرونو نه شروع کیږي تازه خبرونه په مهمه موضوعاتو تفصیلی ریپورتونه به تاسو ته وړاندې کوو خو لاول سرټکی د خیبر پختونخوا حکومت یو وار بیا د وفاقي حکومت نه پاک چین اقتصادي راهداري کې د فنډز لګښت او ترقیاتي کارونو په حق له بازي نقطې واضح کول غوښتنه کړې صوبای حکومت په خپل یو لیک یا خط کې ویلي چې د غربي لارې ترقیاتي منصوبو تفصيلات دي شریک کړي
د اخبار تر مخه دغه خط د روانې میاشتې په 11 نیټه د پرمختیا مرکزی وزیر احسان اقبال ته لیږل شوی
د امریکا خارجه وزارت په بشري حقوقو خپل کلیز ریپورت کې ویلي په کال 2015 کې امیرانه حکومتونو مدني ټولنه غلي کولو سیاسي حلې ځلې تړلو او د پر امن بدلون راتلو مخه نیولو د پاره خپل حسین نور تیزی کړي د خارجه وزارت لخوا جاری د اصل وختم ریپورت وایي د نړۍ نور هیوادونو په شان پاکستان کې هم ولس د سیاسي خوخي او نظر سرګندولو نه منې کولو د پاره انتظامی او بیوروکراتیک خندان په کاریدل
The most widespread and dramatic violations in 2015 were those in the Middle East, where the confluence of terrorism and the Syrian conflict caused enormous suffering.
د شام صدر بشار الاسد مخالف سیاسي ډلو د هیواد پارلماني ټاکنې غندلې او د مخالف ډلو لخوا مذاکراتي کمیټې ویان د انتخابات جالي بللي بل خو د شام نائب خارجه وزیر فیصل مقدادي اي پي خبري ایجنسی ته ویلي نړۍ د صدر اسد واک منلې او باید چې مخالف ډلې د بوري حکومت دریز نه پشاشي دا د دې نه علاوه نور مهمه موضوعات باندې تفصيلي رپورټونه به تاسو وړاندې کوو موږ سره اوسئ د خیبر پختونخوا حکومت وفاق نه په یو خط کې د پاک چین اقتصادي راهداري د منصوبې د مغربي څانګې په اړه د واضح دریز غوښتنه کړې دغه خط د صوبې اعلی وزیر پرویز خټک لخوا په 11 اپریل وفاقي پلاننګ او پرمختګ وزیر احسان اقبال ته لیکل شوی په خط کې د وفاقي وزیر نه غوښتنه شوې په مغربي برخه کې د پروجکټونو په حواله سره صوبې ته وضاحت وکړي اعلی وزیر دا هم غوښتي چې اسلام آباد کې د اقتصادي راهداري په ډایریکټریټ کې د صوبای حکومت ته مستقل نمائندګي ورکړي هغه د صوبې د پاره د اقتصادي راهداري د منصوبو په مت کې د فندونو تفصيلات هم غوښتي د نمخ کې هم پرویز خټک تیر کال دسمبر کې وفاق ته یو خط لیږلې وو او د چین حکومت سره شوې د اقتصادي راهداري د منصوبې د معاهدې نقلونه غوښتي وو خو اعلی وزیر وایي وسپور ورته جواب نه دی ورکړی شوی د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف لندن ته رسیدو نه پس خبریالانو ته ویلي حکومت به چاته هم د ملک ته ترقی لار نیو اجازه نه ورکي هغه زیاته کړه د علاج لپاره لندن ته راغله یاد دی وزیر اعظم شریف ته پانامه دستاویزاتو کې د خپل خاندان خفي اساسو تفصيلات ښکار کېدو نه پس لندن ته د علاج په غرض تللې د دې دستاویزاتو پر سر حکومت مخالفه ډلې ته پلټنو غوښتنه کوي امریکا په دنیا کې پامیرانه حکومتونو تور لګولې چې خپل خلک په دباو کې ساتي او په سرګرمو نظر ساتلې چې حکومتونو د پاره خطر جوړ نه شي د انساني حقوقو د پاره په خپل سلويختم کلیز ریپورت کې د امریکا خارجه وزارت وایي تیر کال د امیرانه حکومتونو لخوا په سماجی ټولنو دباو زیات شوه د خلکو غوګونه چې قبول شوه او د تبدیلی د پاره د پر امنه اظهار لاري نیولې شوه خارجه وزارت د ځینی هغه حکومتونو نمونه هم په ګوته کړي چې نیوکی پکېږي لکه شمالي کوریا، کیوبا، چین، ایران، سودان او ازبکستان په دې ریپورت کې په عامو خلکو په ظالمانه حملو په لړ کې پترهګرا داعش ډلې هم نیوکی شوې د شورو په ورځ په شام کې د امن راوستو په سر په جنیوا کې خبري شروع شوې خو په شام کې هم په دغه ورځ پارلماني انتخابات شوې د شام د حکومت مخالفینو دغه انتخابات رد کړي او بایکاټ یې کړي دوی وایي صحیح انتخابات به د عبوري حکومت جوړېدو نه پس کیږي د شام نائب خارجه وزیر فیصل مقداد خبري ایجنسی اسوسییټډ پریس ته ویلي حکومت مخالفین او د مغرب او د ائتلافیانو مرسته لرونکي ډلې دي دا خوب لیدل پرې دي چې شام کې به عبوري حکومت جوړ شي دغه انتخابات یوازې د حکومت کنټرول لاندې علاقو کې شوي د امریکا خاتون اول میشیل اوباما د شورو په ورځ اعلان کړی عالمی بینک د راتلونکي 15 کالو دپاره منصوبه لري چې د جنکو د تعلیم د منصوبو دپاره 2.5 بلیون ډالر جدا کړي. دغه تعلیمي منصوبې به د کم آمدن ملکونو دپاره وي. هغې زیاته کړه دغه ګام د دې یقین ثبوت دی چې د تعلیم طاقت په نړۍ کې د میلیونونو جنکو ژوند بدلولی شي چې د هغوی کورنۍ ټولنې او ملکونه ته هم استفاده واخلي. د بخنې عالمی ادارې امنیسټي انټرنیشنل ویلي د نایجیریا کادونه ریاست کې د 350 شیعه مسلمانانو د یو اجتماعي قبر په حق له دې قانوني کاروایي وشي. د ګل پورس د کادونه ریاستي چارواکو یو تفتیشي پینل ته ویلي وو دغه کسان د فوز او اسلامیک موومنټ آف نایجیریا ترمنځ جګړې په موقع زاریا کلي کې وجلې شوي وو چې بیا په ځنګل کې یو اجتماعي قبر کې ښخ کړی شو. دغه جګړه تیر کال دسمبر کې شوې وه. د امنیسټي د نایجیریا ډایرکټر ایم کې ابراهیم وایي ډېره ضروري ده چې د دې ناوړه ظلم ذمهواران دې انصاف ته مخامخ کړی شي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د اکرانو اوریدونکو وړاندې تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د خیبر پختونخوا حکومت وفاق نه په یو خط کې د پاک چین اقتصادي راهداري د منصوبې د مغربي سانګې په اړه د واضح دریځ او د دې مغربي سانګې د پروجکټونو په حواله سره د تفصیلاتو غوښتنه کړې ده. دا دویم ځل دی چې صوبایي حکومت وفاق ته خط لیکلی. دې نه مخکې هم تیر کال په دسمبر کې وزیر اعلی پرویز خټک وفاقي وزیر احسن اقبال نه په یو خط کې غوښتنه کړې وه چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري په مد کې چې کومه معاهده شوې ده د هغې نقلونه دې حکومت ته ورکړی شي. تفصیل په دې موضوع باندې اورو شعیب زاده نه.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د پاکستان مرکزی حکومت نه یو وار بیا د یو خط په ذریعہ غوښتنه کړې ده چې د چین پاکستان اقتصادي راداري منصوبې په غربي لار کې دي. د خیبر پختونخوا په برخه کې راتلونکو اقتصادي برخو کې پاتې شکونه ختم کړي. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون په خپل یو تازه رپورت کې لیکلي په دغه خط کې د صوبې اعلی وزیر د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د غربي لارې لپاره ټاکل شوی شپږ څلوېښت بلیون ډالرو د لویو پروژو ښکاره تفصیلات دې د صوبې سره شریک کړي. د اخبار تر مخه دغه خط د روانې میاشتې په 11 نیټه د پرمختیا مرکزی وزیر احسن اقبال ته لیږل شوی او په کې زیاته شوې ده چې د مرکزی حکومت لخوا د تیرې میاشتې په 1 نیټه صوبې ته لیږل شوی خط کې یو شمېر داسې خبرې شته چې ښکاره نه دي او وفاقي وزیر دې د دغو خبرو وضاحت وکړي. د ایکسپریس ټریبیون تر مخه په دغه خط کې صوبایي حکومت د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د اقتصادي راهداري غربي لاره کې د اقتصادي برخو یا اکنامیک پارکس ټاکلو او د دغه لپاره پکار ضروری سہولتونه دې مرکزی حکومت ورکی. نو وروسته له دغه با صوبایي حکومت د دغه لارې لپاره ځمکه ورکوي. په خط کې غوښتنه شوې ده چې د مرکزی حکومت لخوا دغه شانګامونو سره به په دغه منصوبه کې موجود شکونه ختم شي. د اخبار تر مخه تر دې دمه په دغه پروژه کې په صوبه خیبر پختونخوا کې د پیښور نه نوخار، د مردان نه تر چارسدې او د ډیر اسماعیل خان نه د پیښور پورې ریلوی لاین او بیا د پیښور نه ډی ای خان ته او د کرک نه ټکسلا پورې موټروی هم شامل ده. اخبار زیاتی د صوبه خیبر پختونخوا اعلی وزیر په دغه خط کې د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې په اسلام آباد کې د پاک چین اقتصادي راهداري یا سی پیک په مرکز یا ډایرکټریټ کې د خیبر پختونخوا حکومت یو غړی هم شامل کړي او د دغه پروژې د فندونو یا پیسو د مصرف کېدو تفصیل دې هم د صوبې سره شریک کړي شي. یاد دی وی چې وړاندې هم د خیبر پختونخوا اعلی وزیر مرکزی حکومت ته یو خط لیکلی او خو بیا یې مطبوعاتو ته ویلي چې مرکزی حکومت د دغه خط څه جواب نه دی ورکړی. د چین پاکستان اقتصادي راهداري په دغه منصوبه د پاکستان وړې صوبې په خاصه توګه خیبر پختونخوا او بلوچستان نیوکې کوي چې د پاکستان مرکزی حکومت په دغه منصوبه کې ټولې ګټې پنجاب صوبې ته اړول غواړي او د دغه منصوبو د ړومبي لار چې ورته غربي لار ویلې کیږي او دغه لار به د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه تیرې ده یې په شرقي لار بدل کړي چې ورسره به ټولې ترقیاتي منصوبې پنجاب کې لګول کیږي. د دغه وروستو په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د ولسی ټولونو او حکومتونو لخوا احتجاجونه هم وشو خو د پاکستان مرکزی حکومت د دغو صفا ځوابونه نه دی ورکړي او سیاسي مشران نیوکه کوي چې د نواز شریف مرکزی حکومت یو وار بیا وړو صوبو له دوکا ورکوي او د دوی حقونه وهي.
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه ډیر دروخیږي د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتون اورور خپل علاج دې مرض معلوم کا یا خو پتا کې ځړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي امریکا په دنیا کې په امیرانه حکومتونو تور لګولې چې خپل خلک په دباو کې ساتي او په سرګور سرګرموي هم نظر ساتلې چې حکومتونو د پاره ته خطر جوړ نشي دغه خبره د انساني حقوقو د پاره امریکا په خپل سالانه ریپورت کې کړی دا چې دغه سلويختم ریپورت دی تفصیل د دې ریپورت په حواله سره وکیل خان راکړي
د امریکای خارجه وزارت لخوا د بشری حقوقو سلويختم کلیز راپور چې تیر ورځ جاری کړی شوی پکې ویل شوی دی چې کال 2015 کې امیرانه حکومتونو لخوا د ولسی ټولنې پر ضد کاروایي تیزولو آزاد غږونو غلي کولو سیاسي مکالمې په خپل حق کې جوړولو او په پرمن ډول بدلون لپاره د ټولو لارو بندولو طریقې کار استعمال کړی دی په رپورت کې ویل شوی دی چې په زور ناست حکومتونه د ولسی ټولنې په مرای باندې د غلي کېدلو وجه د هغوی په کلومټ د عامولس د جانچ نه یری دی او غنی چې مخالفه ډلې داسې حالات جوړول شي کم باندې چې کنټرول ترلاسه کول به د دوی د وس خبره نه وي راپور وایي چې پاکستان ایران مصر کینیا کمبوډیا یوګاندا نیکراګوا بولیویا ویتنام او ایکوادور کې حکومتونه د عامولس د خپل خوخي او نظر سرګندولو نه منې کولو لپاره انتظامی او بیوروکراټیک خندان پیدا کوي د دین علاوه د امریکای خارجه وزارت په یو شمېر هوادونو باندې نیوکه کړې دي چې پکې شمالي کوریا کیوبا چین ایران سودان او ازبکستان شامل دي کم چې په تاریخي توګه په زور ناس حکومتونه بیان کړی شوی دي په ریپورت کې د عامولس د آبادې په زینو باندې د داعش لخوا د تشدد ډک بریدون هم غندنه شوې ده او زیاتوي چې کله داعش د شام رکا خارونی ولو او کم لومړی کار چې دغه ترهاګر تنظیم کړي هغه کم د خیرانتیا خبره نه ده د هغوی مقصد د مدني ټولنې هغه کارکونان وجل یا ځغلول وو چا چې با د بشري حقوقو دفاع او د ټولنې خدمت کولو په داسې حال چې امریکا د کیوبا سره سفارتي اړیکې خېکړي او په نږدې کې صدر باراک اوباما د دغه هیواد سفر هم کړي خارجه وزارت په خپل راپور کې وایي چې کیوبا خپل امتیازي سلوک او د تنگ نظرې رویه پر ځای ساتلو سره خپل ولس د اظهار رائے او پر امن لاریون نه د منې کول لپاره سزاګانې پر ځای ساتلې دي ریپورت جاتوي د کیوبا حکومت یو وار بیا هغه سیاسي قیدیان گرفتار کړی دي څوک چې د کال 2015 جنوري په میاشت کې خوشی کړی شوی وو چا چې په دغه پوره کال کې خپل سیاسي حل ځلې جاری ساتلې وي په ریپورت کې ویل شوی دي چې په چین کې په دغه کال کې د تنظیمونو او خلکو پر ضد ظلم او زیاتو کې په خاصه توګه اضافه لیدل شوې ده د امریکای د خارجه وزارت وینا ده چې روس د مخالفه کسانو د باوولو لپاره یو شمېر ګامونه عملی کړی دي په دې لړ کې د روس حکومت نوې د ظلم ډ قانونونو منځوري ورکړې ده ریپورت وایي چې کرایمیا د یوکرين جزیرنما برخه چې په کال 2014 کې روس نیولې هلته روس د یوکرين او کرایمیا تاتاریانو پر ضد په منظم ډول د تنګولو او پرخ کولو طریقې کار استعمال کړی دی چې مقصد یې د هغوی د روس دغه قبضې په اړه غږ پورته کول نه منې کول دي خارجه وزارت خپل راپور کې د ملیشیا تاجکستان او ترکی چې د ناټو یو غړی هیواد دی په اړه وایي چې د مدني ټولنې کارکونکو په مرای غلي کېدلو هڅې کوي په دې لړ کې یادو هیوادونو د ترهاګرۍ د مخنیوي او کامی سلامتیا لپاره قانونونو غلط استعمال کوي
نوریدونکو په بلوچستان کې د انجکشن یا د ستنې په ذریعہ باندې د پولیو ساسکي یا د پولیو ویکسین ورکولو چې کوم مهم سورزي وړاندې شروع شوه وو د هغه مهم دویمه مرحله نن شروع شوې ده د دې مرحله په حواله سره تفصيلي ریپورت د ډیو ریډیو خبريال ایوب ترین تاسو ته وړاندې کړي
د افغانستان په پلته چیرمه د بلوچستان په کلب عبدالله ولسوالۍ کې و کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد دستونو لګولو دویمه لړۍ د نن څخه پیل شوه چې تر اتو ورځو پورې به روانه وي. د چارواکو په وینا چې د ضلع په 14 یونین کونسلانو کې به د 16,000 څخه زیات و ماشومانو ته دغه ویکسین لګیږي. بلې غاړې ته د کوټې د خروټآباد استوګن او نامتو عالم لارنګین چې پخوا به یوه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي نه ورکول، خو اوس په بشپړه توګه خپله د پولیو ضد په هر کمپین کې برخه اخلي. تېره ورځ مې په دغه لړ کې و خروټآباد ته سترګې ورښکاره کړې او هلته مې د ملارنګین سره یوه مرکه وکړه. په لومړي سر کې مې ځینې وپوښتل چې د پولیو ضد د څاڅکو مخالفت یې ولې کاوئ. نو ملارنګین راته وویل چې د مذهبي عالمانو د فتوا وروسته د ده شکوک ختم شوي دي.
دا بدلون خو ما تا ته وویل چې ما څه کوم شکوک درلودی د څه څه علماو سره منور وکړي. تقریبا دلته ما ته یو رساله هم میلاو شوله چې دوی دا رسالې تقسیمولې. نو که چیرې دغسې واقعي حقیقت دا د هغې هغه لمبرونه هم ورکړي دي. اوس مطلب د پېښور د علماو د کراچي د علماو د دې دا مکمل مطلب دغه کړي دي چې موږ مطلب دا د دغه علماو په تعاون یا د دغه علماو په اجازه سره. نو چې دا ټول علما پر دې باندې متفق دي، نو زما هم مطلب دغه زړه تصدیق واکوي چې واقعي نو مطلب دا په دې کې په دې علاج معالجه کې څه مقصد داسې غلطي ماته نه ښکاره کیږي چې زه د دې مخالفت وکړم.
خو ملارنګین و ماشومانو ته د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو لپاره د زنانو د کور په کور ګرځېدل مخالفت اوس هم کوي او تجویز لري.
دی محرم دا دی ورور دی ورسره ولاړ شي، پلار دی ورسره ولاړ شي، مطلب دا دی داسې خپل خاوند دی ورسره ولاړ شي، داسې د غیره خلکو سره د زنانې سفر کول هغه د شریعت په رڼا کې نشته.
په آخر کې ملارنګین و هغه عالمان چې لا اوس هم د پولیو ضد د څاڅکو مخالفت کوي ته وویل چې د پولیو ضد په څاڅکو کې هېڅ داسې نشته چې هغه د ماشومانو د صحت لپاره زیانمن وي.
زما هم دغه وینا ده چې د اسباب څخه باید څوک مطلب مخالفت ونه کړي. که په کوچني باندې علاج کوم ټیک ده، مطلب د پولیو چې د دا پالج یې بولي، مطلب یا توره غاړه ده یا مطلب دا دی کوی دی یا شری دی، د دې مخنیوي دپاره چې مطلب هغه ناجوړي دپسې د دې څه هیڅوک زما بل چاته هم دا پیغام دی چې مطلب دا دی وردی کې.
د یادونې وړ ده چې د روغتیا صوبایي ادارې په لومړني پړاو کې تېره اونۍ په کوټه پښین او چمن کې د 2,500,000 څخه وزیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد انجکشن یا ستنې لګولې دي. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
د شروع په ورځ په شام کې د امن راوستو په سر په جنیوا کې خبرې شروع شوې دي، خو هم په دغه ورځ باندې په شام کې پارلماني انتخابات هم شروع شوې. د شام د حکومت مخالفینو دغه انتخابات رد کړي دي او بایکاټ یې ورل کړی دی. په دې موضوع باندې تفصیل اورو محمد عالمگیر نه.
په جنیوا کې د شام د جنگ ختمولو لپاره امن مذاکرات د شروع په ورځ پیل شوي او د شام حکومت مخالف ډلو هم په ډیر ورځ شوي د شام پارلماني انتخابات په سختو ټکو غندلي. د شام کامی میډیا صدر بشار الاسد او د کورودانه اسما الاسد په دمشق کې د 2,500 کسیز پارلمان ټاکلو لپاره په وټ اچولو خودلي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مرسته روان امن مذاکراتو په مهال د پارلمان انتخابات کولو نه څرګندېږي چې صدر اسد د شام واک پرې خودو اراده نه لري، کوم چې د مخالف قوتونو اولنې غوښتنه ده. د شام نائب خارجه وزیر فیصل مقداد اسوسییټډ پریس خبری ادارې سره یو مرکه کې په واضح ټکو ویلي چې مخالف ډلو په شمول د غربي نړۍ په مرسته ولاړ مخالف ډلو لبا انتقالي حکومت خوب نه راپاسېدل وي. دی وای دا رقم منصوبه د قبلوړې وړ نه ده. ښاغلی مقداد زیادوي د نړۍ زیاتره ملکونو بیرته د سعودي عرب او ترکی کوم چې شام کې د وسلوالو ډلو مرستې کوي دا خبره پرې خو دی چې صدر اسد دی واک نه لاړ شي. دی وای نړۍ اوس منلې چې د شام حکومت د ترهګرو خلاف جنګیږي او صدر اسد د واک نه نن سبا یا نور کلا د تلو هیڅ پروګرام نه لري. د حکومت د ولکې لاندې علاقو کې وټونه اچولی شوي او د شام حکومت مخالفینو د دینه بایکاټ اعلان کړو چې ویل کیږي د سره با صدر اسد ته په شامی پارلمان کې واضح اکثریت ترلاسه شي. د مخالف وسلوالو او سیاسي ډلو لخوا جوړې کمیټې ویان سالم المسلیت په خپل یو بیان کې وایي صدر اسد به هر ممکنه هڅه کوي چې سیاسي پروسه زیانمند کړي. دا ډله په جنیوا کې د ټول مخالف ډلو نمائندګي کوي. د شام پارلماني انتخابات جالي بللو بیرته د مخالف قوتونو نمائنده کمیټې په جنیوا کې امن مذاکراتو کې برخه اخلي او ویان خاغلی مسلیت وای د سیاسي انتقال پس په کار دا چې آزاد انتخابات وکړي شي. روس چاچی په شام کې فوزی مداخلت کړي او د صدر اسد انتظامی کلک مرګره دي هم دا انتخابات ستایلي او د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف د رایټرز خبری ایجنسی تر مخه ویلي د شروع پر ورځ شوي انتخابات د سیاسي پروسې د لاسه کمی خلال ځای نه پرېږدي. په روستیو کې د روس هوایی جازونو او د ایران او لبنان شیعه ملیشو په ملګرتیا د صدر اسد فوزونو یو شمیر ځایونه د وسلوالو نه بیا هم قبضه کړي. د تیر څو هفتو راهیسې د شام صدر باندې د یو شمیر هغه حدونو سرغړونه کولو تورونه هم لګیدلي کوم چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په دسمبر کې اختیار کړی شوی قرارداد کې مقرر کړی شوی و. روس هم د دغه قرارداد ملاتړ کړی او یاد قرارداد غواړي چې شام کې به انتقالي حکومت جوړیږي او د دې جوړښت اتلس میاشتو کې دننه به انتخابات کولی شي. که څه هم صدر اسد او د ده مخالف قوتونه په سیاسي انتقال د یو بل دریځ ردوي د ملګرو ملتونو د شام لپاره خصوصي استازی ستیفان دی مستورا وای ټولې ډلې په مذاکراتو کې په دې خبرې کولو ته تیار دي. تیر هفته دمشق، تهران او ماسکو ته خپل دورو په مهال ښاغلی مستورا ویلي وو چې دا خبره واضحه ده چې د ملګرو ملتونو د پاس شوي قرارداد پوره پالنه به کیږي. دی وایي د حکومت چلولو خبره ډیره مهمه ده او چاته هم په دې اعتراض نشته او دا یوه عامه خبره ده چې په مذاکراتو کې ناستې ټولې ډلې خپل دریځ په خپل انداز کې بیان کړي. د زیاتوي یاد قرارداد غواړي چې د سیاسي انتقال لپاره جوړ حکومت په ټول اختیارات لري او دې کې چرته هم د صدر اسد د سرول لرلو سوال نشته. په لتاکیا او الیپو کې د روسیې نخطو پس ښاغلی مستور ویلي د امریکا او روس په مشرۍ کې جوړ هغه ټاسک فورس سره به ویني کوم چې د مخالف وسلوالو او شامی انتظامی ترمنځ شوی ډزبندې سارلو لپاره جوړ کړی شوی و. که څه هم روس تیره میاشت اعلان کړیو چې شام نه به خپل عسکر په غټه شمیره کې وباسي خو اوس هم د داعش او نور یاغي ډلو خلاف د شام کاروایانو کې په غټه شمیره کې روسی عسکر او هوایی جازونه لیدل کیږي. تیره میاشت د شام حکومت پلاوه ملیشو او شامی عسکرو د خپلې خولې اسلامي خلافت دعویدار داعش تر هغه ډلې نه تاریخي پلمیرا ښار هم بیا قبضه کړی.
ګرانو اوریدونکو، وړاندې کوو ستاسو ته مطبوعاتي کتنه. نن مطبوعاتو څه ویلې دي، په کومو خبرونو لیکل کړي دي، دغه تفصیل به تاسو ته زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
په تیرو ورځو کې د امریکې په صدر مقام واشنگټن ډی سي کې د ایټمی تحفظ په موضوع د عالمی سرمشرانو یوه غونډه وشوه او د دنیا په مختلفو ملکونو کې د بیغوره او د بی بندوبسته پروت ایټمی موادو د حفاظت مضبوطولو په لارو چارو یې غور وکړو. د امریکې مشهور هفته ایزي دی نیشن خپل یو تازه ګڼه کې خپل یو تفصیلي مضمون کې داسې سیمې او په دغو سیمو کې روانې داسې تربګنۍ په ګوته کړي دي چرته چې د ایټمی وسلو د ممکنه استعمال له سببه ډېره زیاته تباہی خوریدے شی. دی نیشن د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې دا وخت کشمیر د دنیا په مخ د ټولو نه زیات داسې یو خطرناک ځای دی چرته چې فوزی انخطه کې په محدود پیمانه د تباہی خورولو د پاره د جوړو ایټمی وسلو د فوزی استعمال خطر موجود ده. مضمون زیاتی چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د ایټمی وسلو جوړولو مقابله ډیره تیزه شوې ده. د دواړو ملکونو ترمنځ د ایټمی وسلو د استعمال خطره د پاکستان لخوا هندوستان سره په ټول سرحد د محدودې تباهۍ خورولو د فوزی استعمال د ایټمی وسلو په لګولو نوره هم زیاته شوې ده. په دې وسلو کې 15 تر 20 میلو پورې د تباهۍ خورولو هغه ایټمی میزایل هم شامل دي چې په سرحدونو پرتو د مقامی فوزی کمانډرانو په اختیار کې ورکړی شوي دي. د پاکستان او هندوستان ترمنځ چې د تاوتریخوالي او د ایټمی وسلو د ممکنه استعمال کم حالات دا وخت جوړ دي، داسې د سوړ جنگ په دور کې د امریکای او د روس ترمنځ هم نو. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت د ټولو نستر افسر اعزاز چودھری اوس خپل یو بیان کې په صفاټکو کې ویلي دي چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د ایټمی جنگ خطره ورځ تر ورځه په زیاتېدو ده. هفته ایزه دی نیشن خپل مضمون کې زیاتی چې د امریکای د پیو ریسرچ سینټر په یو جایزه کې ویلې شوې دي چې د پاکستان 2.5% خلک هندوستان خپل دشمن ګڼي. دغه شان په هندوستان کې یو کم 6% خلک پاکستان ته په ښه نظر نه ګوري. هندوستان سره د محدودی تباهی خورولو د پاکستان د ایټمی وسلو جواب نشته، خو د هندوستان مشرانو د وړاندې نه ویلي دي که د دوی په فوجونو د محدودی تباهی ایټمی وسلې استعمال کړی شوي نو هندوستان به دا یو مکمل ایټمی جنگ تصور کوي او هم په دې سوچ به جواب هم کوي. دی نیشن په کال 2002 کې د امریکای د مخبری د دفاعي ادارې د ڈی آئی اے د یوې جایزې په حواله خپل مضمون کې لیکلي دي که د بده مرغه پاکستان او هندوستان په یو بل ایټمی وسلې استعمال کې نو ابتدایي طور به دینا 80 لکھ نه تر 1.7 کروڑ پورې انسانان مري. دین علاوه د پاکستان او هندوستان ترمنځ د ایټمی جنگ له سببه به ګرد دنیا کې د 1 ارب نه زیات خلک قات او لږو تندو سره مخ کیږي، ځکه چې دې سره به په ټوله دنیا کې دومره ساړه خواري شي چې فصلونه به د زرغونېدو طاقت نه لري او دا شان به ګرد نړۍ کې ایټمی تباهي په خورېدو شي. د پاکستان او هندوستان ترمنځ د داسې ممکنه تباهۍ خورېدو د مخنیوي دپاره د صدر اوباما د حکومت سترو چارواکو 13 نومبر کې واشنگټن کې د پاکستان سر لخکر جنرل راحیل شریف سره ملاقاتونه کړي دي او د ته په کلکه سره ویلي دي چې د محدودی پیمانې د تباهۍ خورولو د فوجي استعمال د ایټمی وسلو جوړول بند کړي. د امریکای دی نیشن هفته ایزي د خپل مضمون په اخیر کې لیکلي دي چې د دواړو ملکونو ترمنځ سنگینه او خوړین د کشاله د کشمیر ده. ملګرو ملتونو د کال 1951 د جنورۍ په 19 تاریخ هغه وخت کشمیر کې انختی جنگ کې د دواړو ملکونو ترمنځ ډزبندی کړې ده او کشمیریانو لای د حقی خود ارادیت ورکول وینا هم کړې ده چې هغوی په هندوستان او پاکستان کې یو ملک ځان لخوخ کی، خو په کشمیر کې د پاکستان د اثر رسوخ او د کشمیریانو پاکستان سره د محبت لرلو له سببه هندوستان کشمیریانو ته حقی خود ارادیت ورکولو ته غاړه نه ږدي.
داریا چې د امریکا د حکومت نظر خایي
سودان په دنیا کې د هغو ملکونو ځینې یو دی چرته چې په خوراک کې د کم غذایت تناسب ډیر زیات دی. په سودان کې د کم غذایت د خورې وری مسلې نه علاوه تقریبا 100 لکھ داسې ماشومان هم شته دی چې د کم غذایت د خوراک د لاسه د کمزوري صحت مسلې سره مخ دي. د امن و امان د خرابو حالاتو، د بشمیره خلکو د بیکوره کېدو او د زرعي ځمکې د نشله سبب دارفور، سویلی کارډوفان او د شین نیل په سیمه کې د خوراک ډیر زیات کمی دی. د خلکو د سرونو د بچکولو، د خوراک د کمی په مسله د قابو موندو او غذایت نه د ډک خوراک د تناسب په ځای د ادرولو دپاره د امریکای د بین الاقوامي ترقۍ ادارې یو ایس ایډ سودان ته د 8.2 ملیون ډالرو د مالیت د خوراک د هنګامي امداد ورکولو اعلان کړی دی. یو ایس ایډ د کال 2011 نه را په دې خوا د سودان خلکو ته د 1 ارب ډالرو نه د زیات مالیت خوراک رسولی دی. د یو ایس ایډ دا امداد به د سودان 25 لکھ خلکو ته او د سویلي سودان او د ګاونډي ملکونو نه راغلو مهاجرو ته رسولی شي. دا امداد به د خوراک د عالمی پروګرام په ذریعه ورکولی شي او دا به د جنگ جګړو، قدرتي آفتونو او په سودان کې د لوی شمیر خلکو د بیکوره کېدو د مسلو په اوارولو کې امید دی چې لاس امداد وکړي. د کم غذایت د مسلې لحاظ سره سودان په دنیا کې په 3 نمبر ملک دی. سودان کې د کم غذایت د مسلې د اوارولو د پاره به یو ایس ایډ د 5 کالو نه د کم عمر سورین ماشومانو ته، امیدوارو زنانو ته او بچولا د خپلو سینو د پی ورکولو میندو ته په مکمله توګه متوازن خوراک رسی. دین علاوه به سکولونو کې د خوراک هنګامي پروګرامونو ته او د آبادۍ کمزورو خلکو ته هم خوراک ورکوي. د النینو نومي سوکړې د لاسه په ګرد سودان کې ونی او فصلونه مټقور پاتې شوي دي او نقد خرڅېدونکي فصلونه هم د سوکړې د لاسه سوځېدلې دي. دا ټولې مسلې داسې مسلې دي چې په نتیجه کې به روان کال کې د زیات خوراک ضرورت پیخیږي. د انساني خواخوږی ضرورتونه به هم د عامو حالاتو په نسبت زیات وي، ځکه چې د کال 2014 فصلونه دوه میاشتې مینه کرلې شوي دي. د کال 2014 د فصل د لو لور تر وخته پورې به سودان کې د خوراک د اجتمندو خلکو شمیر 50 لکو ته رسیدلی وي. په سودان کې او د سودان په گاونډي ملکونو کې د ډیر وخت نه د انختی جنگ د لاسه د بهر نه د راغلو ماجرو او د سودان دننه د بیکور شوو خلکو شمیر ډیر زیات شوی دی، او دا ټول د خوراک د کمی مسلې سره مخ دي. دا وخت په سودان کې سده پاسه 3,60,000 ماجر پراته دي. د کال 2014 د دسمبر نه را په دې خوا تقریبا 2,00,000 خلک سویلي سودان نه د جنگ د لاسه تښتیدلی دي. په دارفور کې د روانې جګړې د لاسه 26,00,000 خلک بے کوره شوي دي. نور 19,00,000 خلک سویلي کارډوفان او د شین نیل د صوبو نه بے کوره شوي دي. امریکا سودان ته د انساني خواخوږی د ټولو نه زیات امداد ورکوونکی ملک دی، او نن هم دا لوس کوي چې د سودان د خلکو د خیر په خاطر به ټولو اجتمندو خلکو ته امداد ورسوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ڈی سی